احمد شیبریم هرکلی موکو په کندوز کې ادبی غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبی غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما پرېږدی دا ایمونږ توسي ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتل دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منځي غفور زیش پاړه لې
کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړو پاره خاطر ما غوښتل چې دا زو باید وش باړم.
ل شاعر او کیسه لیکوال سری خلا بدر سره د دوی پرې وکیسه شخې دلایم.
ورسته لای چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره سب کړه ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري.
ډیری خلک یو ساوري او د خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خوښنې سبب شوي. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقعتا د طالبانو له رسېدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاء الحق ضیاءي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یو کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلس دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، څه خبره فل شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې عمل کمې جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر سباندې وکال کې لوروستي سیاسي تحول وروسته بهر تللی دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یو غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هیواده ونوځي او ناهیلي نشي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیر اونۍ د شاروالي او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په هوجره کې څړبن کلتوري مخام ادبي بندر او یو مشاعره جوړه شوې و. دا کلتوري پروګرام چې د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیل ولسوالۍ او سیمو سربیره د یو شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې و. د برنامه تابیا کوون کول لدی برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږي او همکاري ډیرښت همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډارګرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت هم لاوي تړلې دي. د اسماعیل خیل او مندوزه او خاروال انارګل همدرد آزادۍ رادیو ته وویل
دار تلدن ما هدف داغه و چې د ځوانونو یواله او شناخت سره وشي. ځوانون نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او داغه یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونګ توسي ده او مونګ توسي به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبي ناس یو بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټوري بودی.
دا ټول ځوانان دي ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي. دلته ډیر څاوري درنه کیږي او ډیر ښه خلک راځي. ته هر یو نه چې دی وایو خبره زده کی دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې په خبرو کې په مشاهیرو کې په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسان چاري شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخ خلیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللي.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا انتر مرکز کابل پورې مخ خلیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللي. دوه هله ورزو دغه د خوست او د هیواد په بلو بلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لاند واین او ورسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره ته ځانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه می ګرم نه دی مړه کون خنیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی می د خپل قلم پز بزلتیا میندې کولا ایمان او مین ژوند توای دروغ یې نزدا پرختیا میندې.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکته تک. ژوند که حکته تک شي داسې تک خو به هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوه په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی بیرغ نه دی بیرغ نه دی د وطن په سر می امن تیروي لاس.
یاد مشاعری ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگله راکړي د زرو. چا مزمکه په بلو پلور لا یارا چا مزي وکړي زمونږ په نخترو. چې تر سو پوری قوي اتحاد نه وي امن ناراضي د سولې پسندرو. چرته زما د خپل ځان زندګي کومه زنور زال ژوند تنګ يم ملګرو.
اشد ضرور ده او بخي ارتیا ده آنند لدل یارا جدي ارتیا ده موره منزل تنګ د شو يم خو ستا د دعا او حسې ارتیا ده نن خو بیا لخد ډیر یا دیګم لکه ش بیا د یو سړی ارتیا ده په ځان وژنه به ځان نخلاصو باید چې وش زندګي ارتیا ده.
د سړبن ادبی مخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمیر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځای شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
خوس په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نشي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي. د پاکستان د پخواني سر ریاضم بینظیر بوټو کتاب او ل اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلې ده. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. لاخلي هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې څلور سوه مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی؟
دا کتاب ما دوه کال مخکې ژباړه ما شروع کړې وه او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان هدایی دا تو سو مخه کتاب باندې تاسو نو په چلر ور ساتونو کې څو ساته کار کاوه چې په دوه میاشتو کې خلاص شو؟
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ چې باید دغه سهار له نو بجو نه پیل ورته وکم د ماخام مخصوصن تر دولس یا تر یو بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناستم. د رخصتي موږ درلودې له پانتون وروسته نو زه به د سهار له نو بجو نه د ماخصوصن تر دولس بجو یا هم بعض وخت تر یو بجو ورته ناستم. شپږ ساعت خوب می درلود نور د المنزو د ډوډۍ د خوړلو وخت
لنګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود؟ مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیش؟
نه دی اوږدو جملو هغه نو استونزه نه و د ژباړې په وخت کې. ژباړه سکوي هغه مسلکی خلکو ته دی ارتیاوي نو ځکه خو ما دا سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپل مسلک هم سیاسي علوم دي ما لوستي دي سیاسي علوم نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل دغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضیه له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي د ژباړې په وخت فهم سخت شي له داسې مشکل سره مخامخ شوي ستې د ژباړې په وخت کې؟
لسم نه ځکه مخکې د دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو بل دغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستلو سره عادي وو سو ډېر کتابونه په ورته مسلک لوستي وي نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپل مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تیر کړی ده نو دې کتاب کې چیرې محتوا ته وکتل سي خپل د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د کل سویدا نو د ماده هغه په حق له هم مطالعه درلوده نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو موارد په حق له مخ کې یو عمومي مطالعه درلوده نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره لستون سره نه مخامخ کېدم.
لا غل هدایی څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لري ساري. دا کتاب منځي غفورزی له اردو ژباړلې دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلي غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. لا تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي غفورزی څخه به له علت خبر شو؟
زمون په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي او څنګه چې دغه څه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل موږ باید وشو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ. دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه ما چې لوستلې وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او اغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره مغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دي، او دغه اوسنۍ کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی، علت څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه، خلکو توجه ته نه کېدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب هغه کیسه او هغه داستان چې په هماغې باندې څرخېده نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و. او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړونکی کولی شي چې ځینې چوینه هغه کې بدل کی په هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپل ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راوړل.
په دې شک نشته چې لیکوال کولی شي چې ځینې تصرفات وکړي د ژباړې په وخت کې، مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی، لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري، په منځ کې هم تاسو تغییرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟ ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی په باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماته نه لري کړی دی ځکه دلته هغه ته اعتبار نشته دا او موږ په باندې ډیر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې و کیسه و د قائد اعظم په اړه چې د دوی د پاره یو هغه دا کنه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي غنی او هغه ته ډیر احترام قائل دی. دغه ډیر صفات او ځینې باورونه دغه ول چې هغه په کې ذکر کړی ول د مثالونو په توګه.
تاسو و ویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستې وو، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خوایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پونتونه رخصت ول او دغه قرنټینو په اصطلاح، نو زه د سه یو څه ډپریسو ما په کور کې پاتې کېدو سره، نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولای شم. او دا په دې معنی نه ده چې زه اوس کور کې یم، نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کوم. زه باید خپل د وخت او انرژي نه استفاده وکم او که نور څه نه نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولای شم چې فعالیت وکم. یعنی هغه حالت نه زه وستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو، او ما خپل کوم هدفونه چې انده د پاره درلوده د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې
لاخری غفر زید څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسه له شاغلی بدر سره شخه دلایم. لمړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلوپ کړه، یو څو اسویلی وکیخ او له ځان سره وویل کاش رور را سره خوای او نن می کور او کلیانی هغه ته سپارل. وریاد شول چې د لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو، خو رور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. روره کاش داسې د نوای کړي او مو په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړي، کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه ټول استا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته هسې نه موږ هم دروالو زو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له ګاونډي سره د مخاخې په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې پتاکاو کې ایښې که په کار دې شوه یو ایسا ګاونډی مسک شو بچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لوی کوټې فرش له کاره لوېدلی د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتني سیټ ته مخ واړاوه د خپلو دو پیغلو لونو او دو زلمکۍ زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چرت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې راجوړې شوې تلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم میرمن یې څه ونه ویل خو مشره لورې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل آغا راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وتل لی میرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلی شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوي وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نه یې پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ رایاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویلې ولا که مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ یو بغل شاته ور کوږ شو او وی ویل هن دا بیک واخله دوی غټې کرې مې درته نه دي خرڅې کړې خوشحاله اوسه په هغو خبرو ډېر چرت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځې یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یو ملګري ته کړې وه غم یې کړی اول خو صابر رانه وتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد د خلکو بیروبار او شور ماشور و یو نیم موټر او پیاده کسانو لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کې خود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي پر خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دی وو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې دی وی محکمې لخوا را سره شریک شوی دی.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کې لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفرې شي، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نو ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی. همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ماته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولی. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلې وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوي؟
بالکل بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغه سې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویم ټولګه کې کومې کیسې راغلې دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولې را اړولې دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیان دی شي، لکه د میرمنی د چورتوهلو په ارتباط چې صابر هغه ته په کیسه کې وای چورتوهل پریش د خوشاله او صدا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوی دی.
زه خدا وایم چې د زینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکاره کړل شي، منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي. ځینې پیغام مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکاره کول دی وی صحنی غوره ښکاري. کدا ومنو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکاره کړو، لکه د سینما د پردې غوندې چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي، دغه کیسه هم باید سر له ترپایه دغه سی د لستونکو لسترګو نه تیر شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي چې ورسه دا به ډیره سخته وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا وخت دود تغسی او شایو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا در نه ګډیږي یا تیر خپل ځای پرې دی نو را اخلي.
یو شای دود شي انسان هغه دود په خوځي په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کرکتون کو خبره ده، هرڅه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حتی که بیچ هر څه تر ډیره هدا پوری ښکاره کی. البته که ډیره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکی نه ګڼي. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکو کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم دروال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخه لیکله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لید. ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم، ول د کیسه لیکل په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لاتر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او په کې اوسېږم. هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې، حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه. نو ما وی چې دلته خو د دوی سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دی ناامیده کېږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 222 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلي، انزور شوی ده. د دوو کورنیو بې ځایه سیالي، بهر ته تګ، د یوې کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی. خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورس تر بلې شعر ته نږدې کېږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتی وه، ښایي اوس کیسه شپږ نیم سوه کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاری مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم، نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي، سړی نشي کولای چې دغه وکړي، خپلو ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو، دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېرې کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخستل شي. لشاغلی بدر څخه په مننه په ساتي روي ادبي مجله کې بد ده هم واوري چې په خسني کې د سندرو مینوال زیات شوی، د وطني سندرو مینوال.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نوې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوی دی. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
هر چا دزڑ مانا بد بڑو گران افغانستان بد خڑو
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا ورستیو کې لملی او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندره یوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مین سي نو ټول وخت بدمینه سندره اوري یا بدمینه شیرونه اوري. کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. کچیرته انسان مسافر سي نو تبن بدای د مسافرۍ سندره هغه د پردیسۍ سندره اوري. خو اوس په خلکو دغه شته مخه کړي، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلنی عزت الله بیا په غزنی ښار کې دکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدغه علت زما په نظر دا ده چې په خواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالات مطابق ویل شوی دی. نو علت یې هم دا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي، دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. شدي
مرنے دلے نہ دے منگشتے یوں زمانے